سپینی خبری.
روک و راست
سپینی خبری.
روک و راست.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. همکارم سید سلیمان آشنا و ما حفیظ آصفی خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبر امشب با شما هستیم.
زه په خپل نوبت تاسو ته سلام وړاندې کوم ټولو اوریدونکو او د امریکا غا کاشنا رادیو لیدونکو ته چې په وی پانه باندې منګه ګوري. منګ د افغانستان پر اتلونکو کې د پخوانیو پوزیانو په نقش باندې نن خبرې کوو. په دې سپینې خبرې یا روکراس خبرونه کې به موږ سره میلمانه همي پښتنه داده چې د افغانستان د پخوانیو، البته آیا د افغانستان د وسوال پوز پخوانی منسوبین کولای شي چې د خپل هیواد یعنی افغانستان پر اتلونکو کې نقش ولري کنه؟ هغه دوستانو چې دا پښتنه واوریدل کولای شي د امریکا غک په فیسبوک پانه باندې په دری او پښتو کې موږ د پښتنه شریک کړي کولی شي خپل نظر او تبصره موږ سره شریک.
اما قبل از اینکه مهمانای بحث امشب خدمت شما معرفی کنیم، با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم. سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستلی مشی ززی بخادمیم داده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسې پام را اړوم. د طالبانو د سرپرست حکومت د بارانیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي روزا اتنبایو و سره کتلی دي او د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې د راتلونکي غونډې په هکله وضاحت غوښتی دی. د بارانیو چارو د وزارت د نطاق مرستیال زیا احمد تکل د فبروري په دریم مطبوعاتو ته ویلي دي چې متقی د دوحې د راتلونکي غونډې د اجنډا او ترکیب په هکله د یونامانه وضاحتونه وغوښتل او زیاته کړه چې د وضاحتونو په رڼا کې به د طالبانو حکومت د خپل هیئت د ګډون په هکله پریکړه وکړي. ټاکل شوی ده چې د فبروري د میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په هکله دویمه مشورتي غونډه جوړه شي. په پاکستان کې د ثبت شوو افغان مهاجرو د اوسېدو موده وغځول شوه. د پاکستان سرپرست کابینې دا پریکړه د قبایلو او سرحدونو د چارو د وزارت په غوښتنې کړې ده او رجستر شوي افغان مهاجر د روان کال د مارچ د میاشتې تر اخر پورې په پاکستان کې اوسېدلی شي. په پاکستان کې د رجستر شوو افغان مهاجرو د کارتونو موده د 2023 کال په جون کې ختمه شوې وه. د مهاجرو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ ویلي دي چې په پاکستان کې اوس قریب 14 لکه رجستر شوی افغان مهاجر روسیږي. د افغانستان په دیرش ولایتونو کې د درنې واورې او بارانونو له کبله د یو شمیر ولسوالیو لارې تړلې دي، خو د دې ستونزې باوجود د بارانونو او واورو ورېدل خلکو ته د ښه کال زیری ورکوي. په بدخشان، غزنی، پروان، بامیانو، دایکونډي او نورو ولایتونو کې ډېره واوره ورېدلې ده او د ځینو ولسوالیو لارې تړلې دي. د سالنګ لوی لاره هم چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه د کابل ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو سره نښلوي پرون سهار تړلې وه. د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان د خلکو نه غوښتي دي چې تر بل اعلان پورې په سالنګ تګ راتګ ونه کړي. د بدخشان د ولایت د شهر بزرګ په ولسوالۍ کې د واورې د خویدو له کبله 3 تنه مړه شوي دي. په پاکستان کې ناپیژندل شوو وسوالو د بلوچستان د ایالت په کلات کې د جمعیت العلماء اسلام د ګوند په دفتر بمی برید کړی دی. دا برید په داسې حال کې شوی دی چې 4 ورځې وروسته په پاکستان کې عمومي انتخابات کیږي. په دې برید کې څوک مړ یا زخمي شوی نه دی. د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د تحریک انصاف د ګوند یو ځایي مشر په یو برید کې وژل شوی دی. 2 ورځې پخوا هم په بلوچستان کې د پیپلز ګوند په انتخاباتي دفتر بمی برید شوی و. د بلوچستان د ایالت په چمن کې د احتجاجي غونډې یا پرلت مشران وایي د پاکستان چارواکي چې د دوی غوښتنې نه مني، دوی په خپله سیمه کې انتخابات نه مني او مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو د تیرو 1300 رئیس په دې خاطر احتجاج ته ادامه ورکړې ده چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ د لپاره ویزه او پاسپورت ضروری دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري. د عراق او د سوریې د حکومتونو ترڅنګ ایران او روسیې هم په ایرانی قواوو او ایرانی پلو ملیشو د متحده ایالاتو هوایی بریدونه غندلې دي. د خبر تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
امریکا دا بریدونه په اردن کې په امریکایي قواوو د بی پیلوټه الوتکې د برید په بدل کې کړی دی چې درې امریکایي عسکر پکې ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ټپي شول. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په دریمه په اعلامیه کې ویلي دي چې د متحده ایالاتو د هوایي بریدونه به په سیمه کې جنجال ډیر زیات کړي. همدغه راز په دې اعلامیه کې ویل شوی دي چې متحده ایالاتو د سوریې په حکومتي قواو برید کړی چې د اسلامي دولت د ترهګرې ډلې په ضد جنګیږي. سره له دې چې د سوریې حکومت د امریکا په هوایي بریدونو کې د مرګ ژوبلې په هکله څه نه دي ویلي، خو د سوریې د بشري حقوقو د څار د ادارې رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې دا بریدونه د سوریې په حکومتي قواو او ایراني پلاو ملیشو باندې شوي دي. نو شباشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتو او برتانیې د فبروري په دریمه په یمن کې د ایران پلاو حوثي یاغیانو شپږ دیش ځایونه ویشتلې دي. امریکا ویلی دی چې دا بریدونه د استرالیا، بحرین، کاناډا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ملاتړ د جنگي بیړیو او الوتکو په وسیله شوی دی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ په بیان کې ویل شوی دی چې دغه بریدونه د حوثیانو په اغو تاسیساتو او اډو شوی دی چې په سری بهیرې کې ورنه په تجارتي بیړیو بریدونه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دیموکراتیک ګوند نهایی کاندید د انتخابولو لپاره د امریکا د جمهوری ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې بیګاش په د کارولاینا په ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړی دی. جو بایدن په خپل ګوند کې دوه رقیبان لري، یو د اساسو د جرګې غړی دین فلیپس او بل لیکوال ویلیامسن دی. د سی این این د خبری چینل د رپورت له مخې په شمیرل شوو رایو کې جو بایدن 95% رای ګټلې دي. د دیموکرات او جمهوری ګوند کاندیدان په خپلو ګوندی انتخاباتو کې د اکثریت رای د ترلاسه کولو نه وروسته سږ کال د نومبر په میاشت کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. او د پیسو د نړیوال صندوق په اټکل د چین اقتصادي وده به په راتلونکو څلورو کلونو کې مخ په ځوړ وي. د پیسو نړیوال صندوق په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړي اټکل کړي دی چې په روان کال کې به د چین اقتصادي وده 3.6% وي. تر 2028 کال پورې به د چین اقتصادي وده 3.3% ته ټیټه شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم ترجمه کنین به برنامه رک راست اسپین خبری که به نقش نظامیان پیشین افغانستان در آینده کشور اختصاص یافته صحبت میکنیم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای محمد هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی، و جناب آقای محمد اسحاق قدمر، استاد در پوانتون برلین و آقای مسائل سیاسی هستند. فعلا به گمان پرودوسر میگه که تنها جناب آقای قدمر با خود داریم. آقای قدمر سلام، با شما خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو میشنوین؟
تشکر از سیستم عزیز. سلام بر شما، سلام بر آقای دانش و تمام شنونده عزیز ما.
تشکر
اتمر سب، ستړی مشی تاسو ته زم په خپل نوبت ستړی مشوم. مننه چې زمنګ بلنه مو منله. اجازه مرا کوي چې دغه بحث موضوع منګه خو مطرح کړه د خبرونو نمخ کې بیا هم ویو چې په افغانستان کې د پخوانی منسوبینو د دوی ځنې خاصې غوښتنې لري او د دوی ژوند ته د دوی راتلونکي ته اندېښنې شته دي او تر ټولو مهم دا چې دوی د خپل هیواد کې بیرته د ثبات یا د خپل هیواد د پاره څه ډول نقش لوبولی شي په مجموعي وضعیت باندې غږیږو. نو د پښتنه باول هم دا مطرح کو چې آیا ستاسو په نظر پخوانی پوځیان چې د جمهوریت په وخت کې وروزل شو او ملي شتمنی په مصرف شوله او دوی د افغانستان د منافیو لپاره وجنګیدل اوس په داسې یو بې سرنوشت حالت کې اکثریت واقع شوی دی، دوی په څه ډول کولای شي چې د خپل هیواد په نفع بیرته تمام شي، یعنی کم نقش بولو بولی شي کنه؟
مننه ناشنا صاحب، تاسو ته سلامونه نیکیلې. زه په دې باورم چې اول خو په افغانستان کې دا دویم ځل دی چې نظام سقوط کیږي، نه دا چې حکومتونه او دولتونه سره تبدیل شي. د ډاکټر نجیب په وخت کې کله چې هغه حکومت سقوط شو دغه نظام د بنسټ نه ونړېده او هغه منصوبین نظامي منصوبین چې هغه ټول د نظامي برخې نه بیل شول، یو تعداد ډېر محدود و چې هغوی همغه نظام سره پات شو، نور ټول دوی د هغه نظامی بستونونه یا منفک شل یا دوی خپله مقاطع وکړه او زیاتی دوی بیرته هغه ډګر ته ونه ګرځېدل. کیدای شي چې موږ د ځینو کسانو یاد هم په دې وکړو چې په جمهوریت کې بیا ځینې هغه کسانو بیرته د جمهوري نظام سره ملګري شول او بیرته ځینې نظامی بستونو ته راغلل او تر اخره پورې هلته دوی کار کوو. کله چې طالبان په دویم ځل واکمن شول نو دا وخت کې بیا هم نظام ونړېده، یعنی په یوازې دې چې یو تغییر راشي او هغه تغییر داسې راشي چې نظام په خپل ځای پاتې شي، صرف د ځینو افرادو اشخاصو تغییر رهبري سطح کې راشي، نو هغسې ونه شول. بیا زمونږ نظامي برخه ونړېده او څه پولیسو او څه په نظامي برخه کې اردو زمونږ دغه ټول له منځه لاړل او په یوازې د دوی دغه طالبانو سرتېري دوی راغلل واکمن شول او دوی اوس هغه کارونه کوي کوم چې پخواني نظامیان کوو. د پخواني نظامیانو مشکل اوس دا دی چې یو خو دوی غیر د مسلکي مهارت نه چې دوی په نظامي برخه کې درلودل ډېری چې دوی نور مهارتونه دوی نه لري، یعنې په نورو برخو کې غیر د دې نه چې جسماني کار وکړي نور یعنې په ډېری برخه کې د دوی دغه مهارت موجود نه دی، ځکه دوی نور کارونو ته لاس نه دی پوره کړی، نور کارونه یې نه دي کړي. نو په دې حساب ډېر متضرر برخه چې د نظامونو په تغییر کې او د دوی په ړنګېدو کې دغه دوه ځلې رامنځته شو هغه زمونږ په نظامي برخه کې دی، سره د دې نه چې دوی ډېر مسلکي تخصصي او با تجربه که مونږ داسې وایو د افغانستان اردو څه د ډاکټر نجیب الله اردو او که څه دغه د جمهوریت د وخت اردو په دې باندې دوی ډېر مصرف کړی دولتونه او په دغه جمهوریت کې خو دوی د ډېر امکاناتو نه برخوردار او نوي تجهیزاتو او ډېر ټریننګونه او زده کړې دوی ترلاسه کړي دي. او په پخواني د ډاکټر نجیب الله په وخت کې هم چې و هلته زموږ تجهیزات څه په هوایي برخه کې چې و ډېر پرمختللي و، ډېر پرمختللي دي چې هلته کې مونږ درلودلې په دافع هوا کې همدغسې و، سکاټ و، اوراګان و، دا نور تجهیزات چې د راتلونکي برخه کې دي کوم دي ډېر امکانات ډېر زیات او ډېر زده کړه دوی ترسره کړی.
جناب آقای انتمر، پیش از این نهادهای معتبر مدافع حقوق بشر گزارشهایی را در مورد آزار و شکنجه و تا قتل نظامیان پیشین افغان توسط حکومت طالبان نشر کردند، هرچند حکومت طالبان مدعی است که همه نظام مردم حتی نظامیان هم شامل عفو عمومی هستند. به نظر شما در حال حاضر کسایی که در داخل افغانستان باقی ماندند چقدر خطر متوجه از اوناست؟
در مجموع اگر این راپورهایی را که شما مطالعه بکنید، گزارش هایی که مثلا خود آقای بنت وقتی که گزارش داد، من همین گزارش خواندم، دو تا 17 ست یا 18 ست همی تو مورد اونا ذکر کردن که نظامی های سابق به صورت هدفمند گرفتار میشن، شکنجه میشن و کشته شدن و تا در رسانه های مجازی خود نامشان، عکسایشان، تصویرهایشان، ویدیوهایشان هم نشر شده که با دیدن از او ما جای شک و تردید نمیمانه. که طالبان میگن که ایران ما رد میکنیم، طالبان اصلا این مسائل قبول نمیکنن و ابدا هم حاضر نمیشن که اینا با این واقعیت اعتراف بکنن که اینا نه تنها نظامی ها بلکه افراد و اشخاص بیناده حکومت های سابق کار کردن، اونا رو از پشت خانهایشان بردن، از سرک بردن، از شان بردن و یک تعداد از اینا زمانی که از زندان ها رها شدن، قسمی که خودشان اعتراف کردن، شکنجه شدن، زده شدن، بیخوابی ها و شکنجه ها و از اونا زیاد داده شده و حتی یک تعداد از این معیوب شدن، یک تعداد زی برای تداوی و خارج رفتن و کشورهای همسایه رفتن تا که اینا از امی شکنجه و اذیتی که شدن، از امی درد و مشکلات صحی که برشان پیش آمده از او تداوی کنن. دیگه ما فکر میکنم این بسیار یک گپ واضح است که طبیعی است که اینا یک تعداد خودسرانه تا این شاید هم از امو مقامات خود طالبان این تصمیم بشن نباشه، اما یک تعداد مردم خود سرانه دست به گرفتاری ها هم زدن و هم شکنجه و آزار هم کردن و حتی تا سرحد ازی که اینا کشتن هم بعض مردم عربی در رسانه ها آمده با نامشان، با فامیلشان، با تصویرهاشان، با ویدیوهایشان موجود هست.
تشکر.
منن منگ همکارانم هڅه کوي چې دانش صاحب موږ سره په پروګرام کې وصل شي، ځکه چې موږ سره ژمنه کړې وه او بلل شوی دی پروګرام ته. اتمر صاحب، دا ستاسو د خبرو په امتداد غواړم د پخوانیو افغان پوځیانو نه د ملاتړ په نوم یوه کمیټه ده، دوی نن یک شنبه یوه اعلامیه خپره کړې او په یوه برخه کې د ستاسو د خبرو په تقریبا تعقیب د سویلې دي چې وایي د پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړو د تعقیب، نیولو، شکنجې کولو، توهین، سپکاوي او وژلو دوام ته په پاملرنې وایي. اړتیا دا ده تر څو پر طالبانو باندې نړیوال فشارونه زیات شي او د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د دغه هیواد پر حکومت باندې فشار راوړي تر څو په واک کې د طالبانو د ساتلو نه لاس واخلي او د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، توهین، سپکاوي او وژلو په وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي. دا د دوی د اعلامیې برخه ده چې یو ډیره شدیده اندېښنه په دې مورد لري. خو پوښتنه زموږ دا ده چې آیا یو بیرونی حکومت کولی شي چې داسې یو فشار راوړي د طالبانو پر نظام چې دغه پخواني پوځیانو ته صدمه ونه رسي؟
اول خو خپله طالبان په دې برخه کې باور ندي چې دوی بارنی فشار سرتید کی او بل دا معقول هم نده. یعنی منگا دست نریوال طالبان نبانده دست فشار رو استهیشی چی توی طول خبل نظام اصلاح کی دا چه یواز محدود به در برخه که چه مثلا نظامیان ده خوندیوی دا هم ده حل مشکل، ده مشکل حل نده. یا دا چه خزت د اجازه ورکړي چې دوی بهر کار وکړي یا مثلا نجونې که هم د مکتب ته لاړ شي دا حل نه دی. حل دا دی چې په مجموع کې نظام باید دغسې نظامي چې هغه د خلکو د رای نه برخمن نظامي، هغسې یو نظامي چې نظام قانون لري، هغسې یو نظامي چې ټول اقوام ټول د افغانستان وګړي التزام وګړي هغه کې اشتراک کې نظر چې دوی په راپور او دانش او تعلیم او هغه استواره تخصصي کار و متخصصینو ته وسپارل شي، یعنی کار اغل کار ته وسپارل شي. زه داسې فکر کوم چې په مجموع کې خو امریکایانو یو لوی اشتباه دا وکړ، او دا اشتباه تر څو چې بیرته دوی جګړنۍ ته هم ډېر سنګین یو په اصطلاح تاوان لري، چې امریکایانو په دغسې یو معامله طالبانو سره کېناستل چې اوس خپله امریکا دې ته مجبوره ده چې داسې لارې چارې ولټوي چې خپل د کړنو نه هم پښیماني وښيي، او هغه خطاګانې اشتباهګانې چې امریکایانو طالبانو سره کړي دي د هغه د جبیرې دپاره تاوان ورکړي. نو هغه فارسي کې متل ده، وایي عقل کجا کند کاری کې برارت پښیماني. امریکایان دغسې یو غلط معاملې ته لاړل طالبانو سره. امریکایانو باید دغسې اول خو پخوانی حکومت چې ارڅو که ښه و که خراب و په دې باندې به خبرې نه کوم، لیکن پخوانی حکومت همدغه د امریکایانو یو حکومت و. یعنی باید امریکایان په هغه صورت کې طالبانو سره په دوحه کې ناست وی چې یوه اړخ یې پخوانی حکومت وی. دلته د پخوانی حکومت مکلفیت دا و چې د هغه جمهوریت لاسته راوړنې او د هغه جمهوریت هغه نهادونه چې هغوی په ډېر سختي سره په دې معنا وایم چې هغه امکانات برابرول نړیوالو مرستې دغه نور خبرې دوی ترلاسه کړي وي، او هغه نهادونه دوی راوستي وو. که مثلا مثال زه تاسو ته وایم د حقوق بشر مسله ده، دغه یو نهاد خو په افغانستان کې یو اداره وه کنه، یا همدغسې نور ادارې چې وي هغه ټول لاړې اوبو لاوي شوې. نو اوس چې مونږ دغه چې طالبان ته وایي دوی وایي چې مونږ ټول مونږ د بشر حقوق مراتو، ټول مونږ دلته مشمول حکومت دی، دلته مونږ قانون لري، زموږ قانون قرآن دی. درحال چې پوښتنه وکړي دی د قرآن نه په خدای کښې خبرې چې قرآن کښې چې قرآن کښې داسې یو آیت یو حکم نه دی شوی چې که څوک بدحجابي کوي تا هغه په دورې ووهه تا هغه بندي کړه او په زور یې موټر ته وخېژوه او وبوځه هسې ځي کې چې فامیل نه لري او فامیل هغه ته لاسرسی ونه لري او هغه چې بیا خلاصه وشي شکنجه او څه شی دا خبرې، یعنی دا خو شرعي هم نه دی. اوس نو امریکایان دغه کار کړی طالبانو سره. زما باور داسې دی چې طالبان چون اوس هم دغه قدرت دوی سره دی، هم دغه نظامي قوت هم دوی سره دی، هم په دغه وخت کې د سیمې هیوادونه د دوی نه منحیث د یو ابزار، منحیث یو وسیله، منحیث یو حربه د امریکا پر ضد او د نړیوالو پر ضد او د غرب پر ضد د دوی نه استفاده کوي. اوسنی موقف تاسې د دغه هیوادونو نه لکه روسیه، ایران، چین وګوري، دوی غواړي چې طالبانو ته ورو ورو مشروعیت ورکړي، دوی په نړیوال سټیج کې دوی راولي بیرته. نو همدغه امریکایان هم د دوی دپاره لاګیر کړي. طالبانو داسې یو موقف کې دي چې هم امریکایانو سره دوی روابط ډېر نږدې دی، هم چین سره، روسیې سره، ایران سره، پاکستان سره. دوی غواړي دغه دوګانه لوبې ته ادامه ورکړي، د دوی د امکاناتو نه استفاده وکړي، د غربیانو نه استفاده وکړي، او په دې کې ډېر زیان او ډېر تاوان چې ویني هغه زموږ بیچاره ولس دی چې نه کار لري، نه روزګار لري، نه د خوراک دپاره څه لري، او نه داسې یو نظام دی چې دوی ومني. یعنی که طالبان داسې فکر کوي چې دوی حاکمان دي، دوی د حاکمان دي، لیکن د خپل برخې حاکمان دي په دې هېواد کې. دغه نور ملیتونه، نور هغه کسان چې دوی تحصیل کړی، دوی تخصص لري، دوی مسلک لري، مسلکي کسان دي، دوی باید خپل هغه مسلکي بستونو ته، مسلکي کارونو ته راوګرځول شي. او دغه نظام دی ملي محوره، او داسې یو نظام چې په قانون ولاړ وي، او ټول افغانانو ته د فرصت او زمینه مساعد شي چې حکومت سره دوی کار وکړي، خپله برخه دوی تثبیت کی حکومت کی
دا دا غوښتنه خو ډیره مطرح کیږي. واضح ده چې د طالبانو د حکومت نه د ملګرو ملتونو ټول چې دوی دغه عمومي عفو چې اعلان کړي دا داسې تطبیق کی چې شکایتونه رانه شي. اما دا څو ورځې مخکې چې د امریکا په کانګرس کې یو غونډه وشوله او د پخوانیو پوځیانو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شو، په هغې کې هم دا شواهد وړاندې شو د کانګرس غړو ته چې ځینې کسانو سره د پخوانیو پوځیانو سره د غچ اخیستلو په رقم چلند شوی دی، هغوی پټ وړل شوي، شکنجه شوي دي، ځورول شوي دي، کورنۍ یې خبر ته اتا نه لري. دا ډول راپورونه یعنې دوی وړاندې کړي دي. هغه دي چې طالبانو دا څو څو ځل رد کړي، مقرره نه وایي که یو نیم ځای کې پیښه شوي چې هغه استثنا شوي، موږ به نه یو خبره، ما په عمومي لحاظ ټول خوندي دي او ښه دي دا خلک. په هر صورت یوه پوښتنه بل کوم، ممکن چې موږ بل میلمان به موږ سره وصل شي. اتمر صاحب، اوس خو دغه وضعیت راغلی، پخواني پوځیان د یوه خاص ستونزې سره مخ دي او خپله شکایت کوي، غواړي چې څوک ورسره کومک وکړي. ستاسو په باور باندې د دوی د انسجام دپاره، د دوی د خوندي پاتې کېدو دپاره تر ټولو غوره لار څه ده؟
دا خو داسې ده استاد صاحب چې هر صنف باید خپل همسینفیان راټول کړي. یعنی دا اول خو افغانستان کې متاسفانه دومره غلط فکرونه پیدا شوي دي چې موږ اوس په دې فکر کې یو چې هغه زموږ ملي هویت ورک لاړ شي. تاسو خو لا پرېږدئ، دا دوه نیم کاله شو چې د همدغه طالبان مخالفین که څه اروپا کې دي، که څه ترکیه کې دي، که څه امریکا کې، دوی لا تر اوسه پورې په یو سټیج راټول شوي نه دي، یو غږ نه لري. همدا پرون په رسنیو کې راغلل چې یو تعداد اوس بیا فدرالي رژیم غواړي. یعنی د دوی فکرونه دا بیگانه فکرونه دي. یعنی د افغانستان پاتالوژي باندې دوی نه پوهېږي. افغانستان یو کثیر ملیتی هیواد دی چې دې کې پښتون، ازبک، تاجک، هزاره، دا ټول په دې کې باید یو ځای په ګډه په وروري سره ژوند کړي. پخواني نظامونو ته که موږ وګورو، د ظاهرشاه او د داود خان په هغه وخت کې زما خیال دی چې دولس وزیران موږ درلوده، په دولس وزیرانو کې به درې هزاره و یو دوه ازبک و څلور پنځه په کې پښتانه و. او هغه هم داسې نه و چې دوی د قوم په اساس باندې دغه څوکیدان دوی ته ورکړی. دوی د خپل د پوهې پر اساس باندې، که تاسو د ظاهرشاه د دورې هغه کابینه وګورئ، یا د داود خان کابینه وګورئ، ټول هغوی متخصص و. ازبک به و، لیکن په خپله مسلک کې متخصص کس و.
اتمر صاحب، دا څوک نه مانی، نو دا خو یو تیر تاریخ دی، پوهېږئ چې دوی څوک نه مانی. او اوس همدا انتقاد هم دی چې یو قوم ولې باید ټول حاکمیت په لاس کې. په هر صورت دا سیاسي اړخ دی، وروسته به نظر ستاسو اتمن واخلم او بخې چې خبرې بندې شي. موږ سره بل میلمه
بله دا لحظات نیمه برنامه قرار داریم. خوشبختانه جناب آقای سلطان احمد یاور، فعال حقوق بشر و تلگر امور، با ما هستند. جناب آقای یاور، به نهایت تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوین.
بله بله،
خوش آمدین به برنامه. ما در بحث امشب در رابطه با نقش نظامیان پیشین افغانستان در آینده کشورشان صحبت میکنیم. چند پیش کمیته حمایت از نظامیان پیشین از ایالات متحده، جامعه جهانی و کانگرس ایالات متحده خواستند که اونا را تنها نمانند. این در حالی است که پیش از این گزارش های از شکنجه و آزار و اذیت نظامیان پیشین افغانستان به نشر رسیده بود. به نظر شما چی فکر میکنه؟ نظامیانی که یک مقدارش در افغانستان مانده و یک مقدارش در کشورهای همسایه پناهنده شدن، چطور، چقدر اینا میتونن در آینده نقش فعال در بازسازی و آینده سازی افغانستان داشته باشن؟
عرض سلام خدمت شما و خدمت شنمدهای شما. بسیار ممنون، بحث بسیار ضروری ده باز کردیم. بله، نظامی های ما در افغانستان به خاطر آزادی، به خاطر وطن، به خاطر سیانت کشور جنگیدن، مبارزه کردن. اینا کشته یک بخشی از مهم قشر خانگاه کشور ما هستند. اینا فنون میفهمن، اینا تحصیل یافته هستند، اینا نظامی های تحصیل کرده بودند، نظامی های ایرجاری و کوچه بازاری نبودند. هر کدام از اونا دارای تحصیلات بسیار عمومی بس برشان بگویم که ما در هیچ وقت اینقدر نظامی های تحصیل یافته در سطح دانشگاهی، در سطح بالاتر از دانشگاهی نداشتیم که ما داشتیم. بدبختانه وضعی آمد که شما اشاره کردیم، طالبا آمد مسلط شد. طالبا نقش از اینو خیلی مهمه، یک بخش نیروی فکری نظامی کشور ما هستند. هر کدامش که جنرال بود، که افسر میان رتبه بود، که پایین رتبه بود، اینا بحث ما این است که طالبا وقتی که می آیند فرمان عفو اعلان می کنند. اولا می بینیم که این فرمان یک تصویر بوده، یک تصویر بوده، هوایی بوده و ما خودم به هزارها نفر تماس دارم، به هزارها نفر همین نظامیه که در وطن جنگیده، مبارزه کرده، مورد شکنجه، آزار، کشتار قرار میگیره، حتی فامیلایشون مورد تعذیب قرار میگیره. اینا که باید ما بفهمیم فرمان عفو یک حرف واهی بود که امروز طالبا که آمدن مسلط شدن به محرف خود و محرف اول بود.
آقای یاور، بخش دوم ای بود، تشکر. ای که من سب پرسیدم از شما که چقدر، چطور میتونه، چقدر امکان داره که اینا بتونن فعالانه نقشه داشته باشن در آینده افغانستان؟
عرض من امی است که فعلا اول ما باید متوجه کاری کنیم که اینا محفوظ بانه، اونی که در داخل افغانستان است. یون ما باید که اعلامیه مشخص بده که کشتار بند کو طالب، یون ما باید که صدا بلند کنه با اعلامیه میته خاص بر از اینا اعلامیه بده. فرمان عفو متنش اینه، خودت گفتی چرا نظامی را میکشی، چرا نظامی را تعذیب میکنی، چرا نظامی را زندانی میکنی. در زندان ها هستن، نفر نظامی مفقود میشه، سه روز بعد، چهار روز بعد جنازهش پشت خانش انداخته میشه. اینه یونما صدا بلند کنه، یونما صدا بلند کنه که طالب اینی فرمانت، اینی ها مستنداتش پیششه از گزارش یونما بود، اما تنها به گزارش دادن نشه. اینا را ما چطور میتونیم کمک کنیم، اینا را چطور میتونن اینا منسجم شوند؟ اینا در حالت گریز و مهاجرت های بسیار جبری در خارج کشور هستند. اینا حتی نان خوردن شب روز ندارن، اینا در داخل در حالت وحشت قرار دارن، فامیلایشان خودشان در گای مخفی میشن، گای یک جای میشن. اینا خودشان ما باید که صدای ملل متحد بالا باشه، صدای مردم ما بالا هست، اینا خودشان یکی دیگر می افن، یکی دیگر شکلات هست، اینا تکاپو دارن، اینا در نقاط مختلف دنیا کسانی که مهاجر شده، مهاجر جبری، مهاجر بسیار با حالت بد، اینا تشکلات دارن، اینا نشست و بازدید دارن، اینا باید کمک شوند. جناب عزیزم یک تعداد زیاد ما مانده در کنگره صدا بلند شد برای ما یک امید بود، اینا رو باید کمک کنیم. پروسه ایسایوی بسیار با کندی پیش میره، پروسه ایسایوی بسیار با کندی پیش میره، اینا باید کمک شوند. بخشای وزارت خارجه امریکا، ایالات متحده باید کمک کنه. و حرف آخرم این حرف کلام نمیمونه. طالب با هر نوع وحشیگریش که سر خانما میکنه، سر هزار نوع محدودیت وضع کرده، هزار نوع محدودیت بالای خود سلب حقوق مردم کرده، این نظامی ها بی تفاوت نمیمونه. اینا بخش آگاه جامعه هستن، فن را میفهمن، مبارزه را میفهمن. از شما ممنون که صدای ما را ماندین. من به یونما صدا میکنم که یونما به قدم اول این نظامی ها باید ست شوند. این نظامی ها ظرفیت های آینده کشور ما هستن. این نظامی ها نیروهای بسیار تعلیم یافته نظامی
مانن. بله بنایت تشکر آقای یاور
یاور شب دیر مننه تاستم ستړی میشوی من سره اوسی وخت لا څو دقیقې لرو تاسنه به نظریات مخلو اتمر صاحب محترم تاسنه می پوښتنه دا کوله چې دغه د پخوانیو پوزیانو د ملاتړ کمیټي و غوښتنه بل کړی ده او د دې نړیوالو مؤسسو نه لکه د سر سلی پشان کمیټي نه خواهش کړی ده چې د طالبانو په زندانونو کې خاصتا د استخباراتو په زندانونو کې د پخوانیو پوزیانو معلومات راټول کړي چې هلته دوی وی ډیر سخت شکنجه کیږي او ځورول کیږي دا څومره ممکنه ده چې مثلا د طالبانو حکومت اجازه ورکړي ځنو نړیوالو مؤسسو ته چمدا اوس په افغانستان کې دنه نه دی تیار او کومک هم کوي د افغانانو سره چې دا فرصت ورکړي چې د شواهدو په تور باندې دوی لاړ شي هلته پلټنیو کې او د زندانونو رښتیا وګوري ځکه طالبان ظاهرا داسې وانمود کوي چې موږ هیڅوک نه شکنجه کړي نه بل نو د دې زمینه یعنی د اقل ظاهرا خو داسې باید ممانعت نه اوسي چې دوی ته ورکړي اجازه چې زندانونه وګوري دا ممکنه ده فکر کوي چې خارجي مؤسسات دا کار وکړي
یو که خارجي مؤسسات سره دغه د نړۍ هیوادونه چې دوی قوت لري او نړۍ د دوی په لاس کې ده او که دوی وغواړي دا شرایط آماده کړي دا امکان لري یعنی ممکن دی چې دوی دغسې یو پروسیجر جوړ کړي چې په هغه باندې دغه زندانیانو سره دوی وګوري ځکه په ډېرو جګړو کې سیلیبي سرخ یا سره سلیب ته دا امکانات برابرېږي چې دوی لاړ شي زندانیانو ګوري د هغوی خطونه د دوی کورنیو ته ورسي او دغه ارتباط د دوی د کورنۍ او د دوی تر منځ تعمیل کړي مونږ که وګورو د صدام حسین په وخت کې امریکا دغه تعذیرات په صدام حسین ولګول چې دوی کردان باید بمبارد نه کړي او په عراق کې د کردانو دپاره یو خوندیز ځای جوړ شو چې هلته نو فلای زون و چې یعنې هلته به تیارې یا جنګي تیارې پرواز نشي کولی پرواز ممنوع یعنې په هغه پالیسي باندې امریکا نشي کولی چې د کردانو ژوند په عراق کې خوندي وساتي اوس هم دغه قدرتونه دغه صلاحیت هم لري چې دوی هر نوع فشار په طالبانو باندې راوړي که دوی وغواړي که دوی واقعا په خپل دغه خبرو کې صادق وي نو بیا دا کار دوی کولی شي او که دا دوی هم د طالبان نه د ګټې اخیستلو په خاطر لکه چې ما مخکې عرضه کړل د دې په خاطر چې طالبان نو د یو بل لوري نه فکر وکړي یعنې طالبان داسې استفاده وکړي طالبان د خپل د رقیبانو پر ضد نو بیا دغه هغه معامله ده چې د دو د طالبان او د امریکایانو او د دغو قدرتونو تر منځ رامنځته شوی ما ډېر افه غواړم دا خبره څو ځلې کړی په دې تلویزیون کښې هم کړی په راډیو کښې هم کړی بیا یې هم کوم ځکه چې دا خلک په دې باندې پوه شي ما خپله څو ځلې ټامویس سره مجلس درلود ټامویس داسې د طالبانو د سیاستونو نه دفاع کوي ته به وایي چې دی د طالبانو ذبیح الله مجاهد دی دی که د امریکا سیاستونه دغسې په دې کښې ډېر متضرر زمونږ نظامیان دي ډېر متضرر زمونږ متخصصین دي ډېر متضرر زمونږ هغه کسان دي چې دوی په افغانستان کښې پاتې دي دا هم د حل لاره نه ده چې موږ څومره کسان تاسو تخلیه کوئ د افغانستان نه دا ټول افغانستان تاسو وباسئ چې دا ټول هېواد طالب ته وسپاري چې طالب د هر څه چلي وي همغه وکړي همدا اوس تاسې که پاسپورت ریاست ته وګورئ چې یو پاسپورت په $3,000 چې طالبان وایي دلته فساد نشته په $3,000 خرڅېږي او دا ټولو ته معلوم دی ځکه دروغ وایم لطفا څوک د ما ته وایي چې څه دروغ وایي دغه خبره رښتیا
نه ځینې راپورونه رښتیا داسې رسېدلي عامو خلکو وویل چې موږ غوښتل پاسپورت واخلو خو موږ ته وایي چې $3,000-$4,000 کراکې زر یې تا ته پیدا کوو درته اخلو لکه کمیشن کاران یا محلي یعنی ځینې ادعاوې داسې شوي دي بالکل ستاسو خبره سمه
همدغه کمیشن کاران همدغه کسان سره رابطه لري دوی په خپله خو نه اخلي نشي اخیستی همدغه کمیشن کاران دي چې دوی ته دغه پیسې برابرېږي دوی رشوت اخلي ځکه تاسو ته داسې وایم چې ما خپله لیدلی دي او ما خپله اورېدلی دي د دوی نه چې دغه پیسې دوی اخیستې دي زبای که غاری اصناد باید تاسته و لیکم او امدن اصی پو نورو برخو که دوی چی وی من فساد نکو متاسفانه چی دوی هم این اپا مغا فساد من در روان دی حتی اخلاقی فساد هم شده دوی نو ضرور نده چه در خبر پرادو کیو کم خو خبر از داده که امریکایان او دی امریکا ملگری واتو دوی غاری چه افغانستان و لفن تغلانجی نخلاص کی لاری دیرشته دی دیر لارشته دی چه اغلار نه استفاده او که طالبان
زوابم واخست
دور کی چه دوی دی خلقو خبرتا واتو نیسی اتا زیو یو خبره واتا استو کم نما یو دوست انگلستان لار کابل تا او داده طالبانو پستلا دوست دی مقامات سرو کتر کابل کی بیرد چراغ ماتی نبختن او کمالی دا مکتب خبره تاونه تی طالبانو سر چی دا جیچنو مکتب تا سوال بند کره بیل ماوک در سری نمو غانی خیست ویلی ما ارتو ویلی چی تاسی ولی در جنی که هم مکتب نخلاص هست ویلی ما تا ولی وای تام وست و چی کل آقا اجازه و که من بابی اخلاص
دانو از در محدود ایداوی دی چوک نشی ثابت اولی چی آیا پا حقیقت که با منده سی کنه ادی اقل ظاهرن خوخکاری چی طالبان یو دل ده چی دوی شلکاله و جنگی دل پا پاکستان کی و
یعنی ارد ناشناسه که جرات امریکایان طالبان تا ور نیکی طالبان نشی کولای
چې تاسو خبره پزه اما دا خو ټام وست مثلا د افغانستان د پاره د امریکا ځنګړی استاد دی او په رسمي بیان کې د طالبانو د حکومت نه غوښتیا د اقل امریکا غاک سره په مرکه کې دا ویل چې موږ د طالبانو نه خواهش کوو چې هر څه زر د خزو حقونو ته احترام وکړي د نجونو مکاتب خوشي کی او د سیو نظام باندې راټول کی پخوانی خلک راټول کی چې ټول پکې خپل ځان وګوري دا جمله ویل دي یعنی کده د په قولي خو دوی ته دا غوښتنه کړي اما کده په بل بڼه باندې یا د خلکو توقعات بل قمی آقا اکثرا نو ده توقع
تشکر فقط 8 دقیقه به ختم برنامه مانده جناب فقط برنامه را چند دقیقه بعد جمع‌بندی میکنیم یک جواب کوتاه از جناب آقای یاور میخواستم یکی از مشکلات دیگه ای که فرارای نظامیان پیشینه که در کشورهای همجوار و یا در کشورهای اروپایی پناهنده شدن هم جلب و جذب بر جنگ است قماندان اردوی عملیات خاص کماندوی اردوی پیشین افغانستان اعتراض کرده که کشورهایی که درگیر جنگ هستند علاقه دارند این افراد جذب کنند. نظر شما در این مورد چیست؟
عرض سلام دوباره خدمت شما، خدمت جناب آشنا صاحب، سلام خدمت اطمار صاحب. من عرض کنم که این در سطح آوازه ها هست، ما تابال ندیدیم نشنیدیم که این نظامی های ما که در ایران است یا در پاکستان است یا در گوش های دیگه است جذب کدام سازمان هایی شوند یا کدام بخش های از بیرونی افغانستان شوند. بله من عرض کنم که نظامی های ما نیروهای فکری ما است، اینا خودشان رای خودا میفهم مبارزه میکنن علیه طالب، سکوت میکنن و یا داخل عمل میشن. اینا خودشان فکر دارن، اینا خودشان اندیشه دارن. در مورد یک موضوع را جسارت نشه عرض کنم که شما از صلیب سرخ گفتین طالبا دو نوع زندان دارن، تحریک طالبا، یکی زندانی های علنی هست، یکی زندانی های زندان های مخفی هست. تاکوی هر وزارتخانه زندان هست، تاکوی هر اقامتگاه زندان است. صلیب سرخ اینمی طالبا، اینمی تحریک طالبا، بنی زندانی هایی که خودش از هر جای گرفته بود حتی تغذیهشان درست نمیکرد. امی صلیب سرخ آماده شد گفت که ما 2500 افغانی در 24 ساعت برای زندانی ها که داری میتیم امینا حتی اقل تغذیه شوند. الان نو نشانه از همین نو نشانه هم از همین دونیم سر نشانه هم
بله
دزدی میشه.
تشکر. مننه تشکر. فقط 7 دقیقه به خط برنامه مانده، بر میهمان محترم 3 دقیقه وقت میتیم و برنامه را جمع بندی میکنیم.
همداسه ده اتمر صاحب، زستاسه ده خبرې په مخکینیو خبرو په تداوم یو ډیر مهم ټکی تاسو ذکر کو، چې ک امریکا یا نور هیوادونه غواړي چې ځنی مخپخوانی پوزیان وباسي نو څومره به وباسي، یا که هغه خلکو چې ژوند خطر کړي که ټول مجموع کې وباسي څومره. زه دا یوازې یو ارقام چې دلته ګورم، د اقل 300,000 پخوانی پوزیان روزل شوی دا د جمهوریت په وخت کې په پوز کې جنگیدل، په مختلفو قطعاتو کې او په وظایفو استخدام وو. دوی کې شاید یو شمېر بیرون وتلي اوسي، اما اکثریت یې واضح ده چې په افغانستان کې دي او ځینې شاید په ګاونډیو هیوادونو کې. دا خو مشکله ده چې ټول دې څوک بهر ته وباسي. څه ډول یو حالت ضرورت دی دلته چې اصلا دوی ټول په خپل وطن کې بیرته پاتیم شي، خوندي موسي او بیرته د خپل ملک په نفع باندې استفاده تي وشي؟ زه غواړم دغه ته یو مجموعي نظر کې خپل شامل کړئ. مهرباني.
ګورې تاسو په یاد دي، اتمان تاسو په یاد دي چې کله امریکایان وتل همدا د طالبانو د واکمنې دو سره سم، دوی یو طرح وړاندې کړ. ملګري ملتونه او خپل امریکا هم د دې طرحې پلوي وو، لیکن هغه طرحه یو ورځ یا یو ځلې دوه ځلې راتلو کې وویل شو، بیا هغه پسې څوک ونه ګرځېد. یعنی هغه هم د حال یو لار او وا، ځکه دغه همدغه ماډل سره امریکا یا نور هیوادونه په بعض ځایونو کې په ځینې هغه هیوادونو کې چې هلته جګړه وه دا کار کړی. دوی یو منطقه مسؤول اعلانوي، یعنی منطقي غیر جنگ اعلانوي، یا یو ولایت اعلانوي، یا یو ځای داسې چې یو سیمه اعلانوي چې هلته دغه کسان لاړ شي، او هغه سیمه تر د ملګرو ملتو تر نظارت او څارل لاندې، د سلیبي سرخ تر نظارت او څارل لاندې، چې هلته دغه واکمنان چې دوی خلک په زوره د کورونه راوباسي او شکنجه کوي او وژني، د دوی لاسرسی هلته نه وي. یعنی د دې نه چې امریکا 300,000 یوازې فوزیانو باسي، او څومره دې سره نور ملکي کارمندانو باسي، څومره دې سره نور مسلکي کارمندانو باسي، دا به ډېر معقوله وه چې یو سیمه غیر جنگي اعلان شوی وای، یو ولایت غیر جنگي اعلان شوی وای، او هلته دغه کسان راتلل. زما یادېږي شاید ستاسو هم په یاد شي، دا مجاهدین چې کله راغلل او کابل کې جګړې ډېر شروع شوې، نو جلال آباد دغسې یو ولایت وګرځېد چې دلته هر څوک هغه پخواني د دولت مامورین هم جلال آباد ته راغلل، دغه نظامیان هم جلال آباد ته راغلل، نور کسان هم.
بیا د سولې یو کانفرانس هم پکې وشو. بله،
دغه رهبري دغه وخت دغه استعداد په خوچو چې بل چا ته دوی اجازه ورنه کړي چې په جلال آباد کې
یک دقیقه دیگه وخت داره نخواهد مر
قتلو کی پرسو.
در لحظه آخر برنامه استیم آقای یاور، اگه این برنامه را جمع‌بندی کنیم با آنچه شما و آقای اتمر فرمودن، شما درنمای نظامیان پیشین و نقششان در آینده افغانستان چگونه میبینین؟ فقط 2 دقیقه وقت دارین، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که در در فعلا هم نقش دارن، در آینده هم نقش دارن. نیروهای رزمی ما هستن، نیروهای تحصیل یافته ما هستن، در هر کجای دنیا که باشن، اینا بنیادگران نیستن، اینا اندیشای وطنی دارن. این نظامی های ما ورسیت های ما در هر گوشه دنیا که باشن، اینا فکرشان، منظومه فکرشان، علمو وطن است که گفته بیرن خدا، وطن وظیفه ای در ذهنهایشان هست، ای در ذهنشان طالب هم گرفتن میتونه، کسی دیگه هم گرفتن میتونه. اینا در هر جای نقطه دنیا که باشه، من برشان احترام دارم، من برشان بلو بیرت یا مبارزه کردن، استاد شدن علیه بنیادگرایی، علیه تاجر، علیه کوتا فکری ها. حال هم اونمو اندیشایشان پاورجا هست، اونمو اندیش ها در ذهنشان هست، با اون به آینده افغانستان اینا خدمت میکنن. من عرضم این است که یون ما اعلامیه جداگانه به تبع خاطر این نظامی ها.
طالب اینا را فصل اعلان کردیم، پابند باش به اصل، اینا را تذیب نکو، اینا را قتل نکو، اینا را نکش. اگر پابند هستی به حرف تو آینده وطن ما اینا افغانستان زنده میمونه، افغانستان زنده میمونه، این نظامی های ما هم در جزء ملت افغانستان زنده هستند، در امروز هم نقش دارند، در فردا هم نیروهای بسیار سرفراز و سربلند وطن هستند. اینمی برنامه را که شما اینمی لحظه تدبیر کردیم میشنوند، اینمی به اونا روحیه میده، اونمون که میگه که مردم با اینمی جوانای دلیده من، اینمی برنامه شما میگه که فراموش شدن نیستن، سرباز هم، افسر هم، جنرال هم. بسیار تشکر از شما به ما وقت دادین.
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای دانش و جناب آقای یاور جان، سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. شب خوش بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم.
اتمر سپتاسنم دیر دیر مننه کوم، یاور سپتاسی ده حضور نه مننه چه پروگرام کیم گردون کو داوریدون کو داو سیلینم دیر مننه چه منگ تتروس پوری غاگو منگم ستاسنه ده سپینی خبر یارو کراس پر اونه که چه قربانه و سی جازه اخلو تر بل وقتم پخده سپارو رازو سرت سات پیلیگی و خبرونه تا بغواک شو.
جا واشنگتن است، صدای امریکا. توجه فرمایید به آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. احد عزیزاده هستم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با روزا اوتنبایوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد نشست آینده این سازمان پیرامون افغانستان در دوحه خواستار وضاحت شده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت ناوقت شنبه 2 فوریه با ارسال پیام صوتی به رسانه ها گفته است که در این دیدار دو طرف در مورد آخرین تحولات دیپلماتیک حکومت طالبان، نشست دوحه و گزارش فریدون سینیرالی اوغلو هماهنگ کننده ویژه و مفتش مستقل سازمان ملل متحد در امور افغانستان تبادل نظر کردند. اوتنبایوا در این دیدار برخی از معلومات را در مورد نشست دوحه با امیرخان متقی شریک کرده و خواستار اشتراک هیئت طالبان در آن شده است. قرار است سازمان ملل متحد به تاریخ 18 و 19 فوریه میزبان نشست مشورتی در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر باشد. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه ضد طالبان ادعا می کند که در حمله نیروهایش در کابل دو تن از طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند. در خبرنامه این جبهه که امروز یک شنبه منتشر شد آمده است که این حمله شب گذشته به قرارگاه طالبان در منطقه برشناکود در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل صورت گرفته است. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیزی نگفتند. امروز 115 روز از تحصن در شهر چمن پاکستان می گذارد. اما به نظر می رسد به خواسته های اساسی مظاهره کنندگان توجهی نشده است. رئیس اتحادیه تجار چمن و سخنگوی تحصن کنندگان نوقت روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنان پاسپورت و ویزه را قبول ندارند. تحصن جاری در چمن از 12 ماه اکتبر سال 2013 به اشتراک هزاران تن ادامه دارد و آنها می خواهند شرط داشتن پاسپورت و ویزه برای سفر به افغانستان را لغو کنند. حکومت موقت پاکستان و اداره ایالتی بلوچستان درخواست لغو شرط داشتن پاسپورت و ویزه را رد کردند. وزارت فایدامه حکومت طالبان میگوید که شاهراه سالنگ به دلیل برفباری و طوفان‌های شدید که مسدود شده بود صبح امروز یک شنبه 4 فوریه دوباره باز شد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که 3 تن در اثر سرازیر شدن برف کوچ در آن ولایت جان باختند. شماری از سیاستمداران و مقامات حکومت پیشین افغانستان یک جنبش سیاسی را تحت عنوان مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام کردند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور پیشین افغانستان در صحبت در این شورا از طالبان خواست که فدرالیزم را بپذیرند. حکومت طالبان تاکنون به این درخواست واکنش نشان نداده، اما پیش از این در واکنش به اعلام این گونه تحرکات سیاسی گفته بود که این چهره ها امتحان خود را دادند و چهره های ناکامند. حکومت پاکستان تمدید اقامت پناهجویان افغان ثبت شده مقیم آن کشور را منظور کرد. کابینه موقت پاکستان به درخواست وزارت سرحدات و قبایل آن کشور این تصمیم را گرفته و بر اساس آن مدت اعتبار کارت های مهاجرین یا POR را تا پایان ماه مارچ سال جاری تمدید کرده است. شما با اخبار منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. قرار است انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در تلاش برای آزادی گروگانهای اسرائیلی و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه هفته آینده به عربستان سعودی، مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی سفر کند. این پنجمین سفر بلینکن به شرق میانه از زمان حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل و آغاز جنگ غزه است. بلینکن قرار است در این سفر درباره پیشنهاد مربوط به توقف جنگ در ازای آزادی گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس رایزنی کند. یکی از مقام‌های ارشد حماس، گروهی که از حمایت ایران برخوردار است، گفته است که به زودی به پیشنهادی که اوایل این هفته توسط مصر، قطر و آمریکا در پاریس پیشنهاد و توسط اسرائیل تایید شده پاسخ داده خواهد شد. پس از آن که ده‌ها هدف در مناطق حملات حوثی‌ها و تلافی حملات مکرر شورشیان تحت حمایت ایران در بحیره احمر از سوی ایالات متحده و بریتانیا مورد حمله هوایی قرار گرفت، حوثی‌های یمن روز یکشنبه گفتند که متحد هستند با آنها پاسخ دهند. حملات هوایی مشترک اواخر روز شنبه در یمن که توسط ایران محکوم شد، علیه 36 هدف حوثی‌ها در 13 نقطه در یمن صورت گرفت. وزارت صحت غزه که توسط حماس اداره می شود روز یکشنبه اعلام کرد که کم از کم 27,365 نفر در آن منطقه در جریان جنگ بین شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیل کشته شده اند. در بیانیه وزارت صحت غزه آمده است که آخرین احصایه شامل 127 کشته در 24 ساعت گذشته است. در حالی که از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر در غزه در مجموع 66,630 نفر زخمی شده اند. و خبر اخیر، اولین رهبر ملی‌گرای بریتانیا در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد گفته است که آیرلند شمالی یک دهه فرصت را آغاز کرده است که در جریان آن رأی‌گیری درباره اتحاد با آیرلند برگزار می شود. میشل اونین، سیاستمدار طرفدار اتحاد آیرلند، گفت که انتظار دارد طی 10 سال آینده همه بررسی برای اتحاد مجدد با جمهوری آیرلند برگزار شود. آیرلند شمالی در سال 1921 با اکثریت پروتستانت پس از اینکه اتحادیه‌های طرفدار بریتانیا تهدید به جنگ داخلی کردند، از آیرلند جدا شد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
این بود داشته های برنامه رک و راست، اسپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما محمد احمدی برگردان نگی می کنند. شنونده رادیو آشنا باشید.